په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. مخکې دې چې د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پیل دې سات په خبرونو کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي دوی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالۍ په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې. هغې سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. اوتنبایوا دغه راز وویل تر هغو به د طالبانو سرپرست حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه لرې کړي نه وي. د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون چهارشنبه د 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورټ څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له امله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورټ وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوي او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولای شي چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورټ کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هیواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2016 میلادي کال د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویت لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. د پاکستان د شمالي وزیرستان په میرام شاکر پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره پرلت دوام لري. دغه پرلت د جون په 9 په میرالی کې پیل شوی و. د غورزنګ ویلي د جون په 19 مخخ مشر علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته لیږدول شوی او له هغې مخکې څو نور مهم غړي هم نیول شوي دي. پرلت پرون چهارشنبه د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل که ملګري خوشی نه شي د اختر په ورځو کې به هم پرلت ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په وینا پر علي وزیر تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناګانو کې په خلکو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې خپرولو هڅه کړې ده، خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. د البانیا د فساد او منظمو جرمونو ځانګړې محکمې پرون چهارشنبه د هیواد په یوه کمپ کې دیره د ایران د حکومت د مخالفې وسلهوالې ډلې مجاهدین خلق یو شمېر غړي جګړې ته د هڅولو او سایبري جرمونو په ګډون د جنایتونو پر څو مواردو تورن کړل. د محکمې په دې اړه څېړنه او پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د البانیا پولیسو په اشرف درې کمپ کې چې د دې ډلې شاوخوا 2800 غړي پکې اوسي په ترسره شوو عملیاتو کې په لسګونو کمپیوټرونه ضبط کړل. پولیسو په یو اعلامیه کې وویل چې د دغو قانوني عملیاتو په مهال د کم د یو شمېر اوسیدونکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. البانیا د تیر کال په جولای میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرېکړې چې تهران د تیرانا پر ضد د سایبري حملو په طراحۍ تورن کړ. د ایران د رژیم ضد مجاهدین خلق سازمان چې په عراق کې کم درلود په 2013 میلادي کال د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې دغه کم بند او غړي د البانیا په شمول یو شمېر نورو هیوادونو کې ځای پر ځای شول. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د نږدې 1 میلیارډ ډالرو بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هیواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې نړیوال کانفرنس ته وویل چې جګړې کیف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. پا په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ځینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي راډیو ته. موږ له یو کارپوه سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د څپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي، خو په سر کې راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته چې مېلمانه یې هغې ته هم سلامونه او نیکې هیلې. بد بختانه چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کیږي ځي کور کو. بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، اخو انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي. خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې د لږه ده بچي ډوډۍ غواړي. صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده، یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګي سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین غواړي نورو ملکونو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. دلته محلي صنفونه چې د حکومت د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انترساس دغه دوی دا موسسات نه پرېږدي بندې ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي. دا تیار ظلم دی چې دوی د عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارتو څخه چې موږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خسته څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکې له او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي، راوینسي، را انتقال کړي بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي، ځینې څنګه. یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافري نورو هېوادو ته تلل، داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلې چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې ونځه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ده، ځینې بیا له شوقه ځي، یو یو که داسې ډیر مجبور و نو بیا ولاړ سي.
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده او وایي چې هره ورځ ځورېږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1905 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې په 1905 کې هغه تصویب شوی دی د ملل متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې دننه په نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وګورئ یا احزابو پورې تړلی شوي او یا هم د سیاسي عقایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او که ولې هغه دې ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواده کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوهمه هېواد کې ومنل شي. نو که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
جنرال صاحب جلیلی، ډېر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
که چېرته موږ تاسو وګورو دا خپل ځان ته څو بېلګه څو عوامل لري. اولنی عوامل سیاسي او امنیتي عامل دی، هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دی، سیاسي او امنیتي دی. دوم دی حکومت، د حکومت ضعیف حکومتداري عوامل دی، او درېیمې د اقتصادي عوامل دی، او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عاملات په خپله رمانه کې دغه کډوالي منځ ته رامنځته کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دی چې موږ تاسې نن ورځ موږ تاسې په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای بنای بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په افغانستان کې په خپل یو محدودیت موږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل لپاره تر څو چې راتلونکي لپاره د خدمت نسل وي. مګر دا به د مرګ هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته، سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معرف د علم د تعلیم د مرارې د باندې نه مساعده شي.
د بشري حقوقو مسأله یا د تعقیب مسأله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم دا شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخوانی امنیتي قوتونه سربازان سایمن سبان، ډېر خلک پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو ابدا مرګه، او پادري لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو لخوانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لردار نهسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دي.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 21.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپی موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې نه رسیږي، خاص په بغلا کې. دا موږ بغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه. کومک راسي دلته نومان چې نوشته سی بیا په هغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونوم لیکي خلکو ته بيخي مستاجر سي نه. نو دا زموږ ځاګه تر مسؤل چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنیو کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه سي زده کړي واټو ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نیکلی، احترامات درو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات ولا مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نست دلته خادین هست خلق دې لستون سره مخ دي که یو مریض پی سی یو د بل پی خو سره پنو تلپن کار نه خپل بسړای ورده. نو تاسو خندا اله ده دا پیغام ته مسولون او شروا مسول او شروا کوره سوي پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسای څخه کوم ازادي رادیو همکارانو نه هیله ده چې د فلمن ولایت سیمیز مسولین نو سلام علي صاحب ټول مسلمان خبرت وشي د هلمند کجکی وبه د خانشین ورو سوالي خلوته ویخه ډیر کمی رسیږي نو هله چې مسلمان توجه وکړي د خانشین ورو سوالي خلک ټول ډیر زیات مشکلات سره مخ دي وبه نه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې وبه وکړي هغه هم زموږ اړتیا وینو په پوره کېږي نو هله چې تاسو د اړوند مسلمان خبرونې ته دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې څه ښکاري مسولین خپل اعلان کړی چې کجکی اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي تر دې مخکې به کله چې کجکی بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې دا پنبې کښت دی پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي
نوم مې نعمت الله هغه د فراه د ولایت کوهستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي کورونه ګرده بار شو شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې نو داسې پروژې هم نشته د کوهستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه چې دي د دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي نه یو پروژې مروژې شروع کېږي نو د اسلامي عمارت د مسلمانو دغه غوښتنې لرو چې زموږ دغه نور دا ولسوالۍ ته کوهستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شیمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري خلک بېروزګاره دي بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو
عبدالهادي د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده په وخت کې یې کاریزونه درلودل ډېره عوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ یا دوه انچه هیندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلې دي یو جریب غنم د ده د کور غله لانه ورپوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي وسلام په احترام
زه ټول درادو کارکونکو آزادي ته سلامونه پس له سلام زه سانګر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم موږ نه درې درې سوه روپۍ ټول کړلې وای تاسې ته مواد درکو مواد فیران کړل درې سوه روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ ته اخلي درې سوه یې موږ نه واخېستلې نو موږ دا روپۍ له کومه کړو کار نشته کسب نشته غله نشته غنم نشته ستا څنګه نشته کم زمینه یو موږ یعنی زمین کم ده نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي د کار څوک نه لرم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم هیله دا جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي ویډیو نه سره هم ستا که غواړې لمبر مو راته واسطه د تواسطه هم سخت ظلم سره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې له زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینې. کله چې د مور کلمه اورو زمونږ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده، خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي یې خوشحاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډېر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري، او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډېره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشحاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډېر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري، او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډېره وي.
سم
سرک دے سال
پنکو او ګډیانو هم سره ده
استاد زه خو چې په چلټه لګ نور هم پکې ټینګه کا کوند د ګونچا ګل وار په نور هم خطا شي
اے استاد مو درګه زه دلته کوزي کوم او ګونچا ګل ډیر شور مکوه د استاد مشم باندې خرابوي لازم ما په روان دي دا د کلی ترانی